مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخی مو تاسو ته په دې خبری غړی کې هر کله ویم له دولسو څخه تریبي بجې پورې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې به اوسئ. تاسو به په سیمه او په ځایي مسایلو باندې خبرو. لومړی به تاسو ته په نور ساحل خبرونه وو.
پاکستان وای په ایران کې د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه کړي دي، خو ایرانۍ رسنۍ وای په حمله کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. په تورخم کې سوداګرو او ډریورانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې مال وړونکو ګاډو ته د افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړي، او امریکا وایي چې حوثي یاغیان د ځانګړې نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه نوموي. بشپړ خبرونه. پاکستان ویلي دي چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د دوی په وینا د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې نن سهار وختي شوي بریدونه خورا منظم او دقیق ول چې پکې د وزارت په وینا یو شمیر ترهګر وژل شوي دي. وزارت وایي چې هغه عملیات یې د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي دي، او ورته د مرګ بر سرمچار یا مرګ پر سرمچار نوم ورکړی و. په پاکستان کې بلتونپالی بلوڅ وسلوال ځان په بلوڅۍ ژبه سرمچار یا د ازادۍ جنګیالیو په نوم یادوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې اسلام آباد په تیرو کلونو کې په بیا بیا له تهران سره هلته د پاکستان توکمه وسلوالو د پټنځایونو په اړه خپلې جدي اندېښنې شریکې کړې وې. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک ته نږدې تسنیم خبري اژانس د سیستان بلوچستان ایالت د یو چارواکي په حواله ویلي دي چې په برید کې درې ښځې او څلور ماشومان وژل شوي دي. تسنیم او د مشال راډیو ایرانۍ څانګې د ایران د نورو اژانسونو په حواله ویلي دي چې وژل شوي غیر ایراني وګړي ول. پاکستان دا اقدام تر هغه وروسته کړی دی چې ایرانۍ رسنیو د جنوري پر 14 شپې مهال د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړ، خو اسلام آباد ویل چې په برید کې دوه ماشومان ووژل شول. په همدې حال کې د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی ویلي دي چې د هر ګواښ پر وړاندې ځواب وایي.
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل شوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي ول چې د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی پرون له خپل ایراني سیال سره په ټلیفوني خبرو کې نه یوازې د برید غندنه وکړه، بلکې ویل چې هغه کار د دواړو هیوادونو د دواړخیزه تعلقاتو ته جدي زیان رسولی دی. بیان زیاتوي چې جیلانی دا دریځ تکرار کړ چې اسلام آباد د هغه پارونکي عمل د ځواب ورکولو حق لري. په تورخم کې سوداګرو، ډریورانو او د ګمرکي چارو د ټولنې غړو له پاکستانه غوښتي دي چې هلته ایسار مال وړونکي ګاډي دي پرېږدي چې افغانستان ته ولاړ شي. دوی پرون د خیبر درې پر لاره مظاهره وکړه. ویل چې د اسلام آباد د اقدام له وجې په لاریو کې مالونه په خرابېدو دي او سوداګر له لوی تاوان سره مخامخ دي. یو شمېر ډریورانو هم مشال راډیو ته ویل چې هلته د شپې ډېر یخني وي، د خوړو او اوبو په ترلاسه کولو کې له مشکل سره مخامخ دي، نو ځکه د چارواکي ورته افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي. پاکستان حکومت د جنوري پر 14 وویل چې سوداګرو او ترانسپورټرانو ته ورکړی مهلت پای ته رسیدلی، او بې له سفري اسنادو پر تورخم او نورو لارو د مال وړونکو ګاډو ډریورانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د طالبانو حکومت د دې په غبرګون کې ورته اقدام وکړ چې له وجې د تورخم دواړو خواو ته سلګونه لارۍ ایساري دي او سوداګري درېدلې ده. په همدې حال کې په خوست کې سوداګرو او د بار وړونکو ګاډو ډریورانو د غلام خان لارې پرانیستو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت وایي له خپلې پرېکړې نه پشا کیږي. البته په تورخم او غلام خان کې د پاکستان او د طالبان د حکومتونو چارواکو پر دې موضوع خبرې کړې دي، خو لا څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې په یمن کې ایران پلوی حوثی یاغیان په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر نړیوالو بیړیو په بیا بیا د بریدونو په سر د ځانګړو نړیوالو ترهګرو په توګه نوموي. بلینکن پرون په بیان کې ویل چې پر نړیوالو کښتیو هغو حملو بیړۍ چلوونکي له خطر سره مخامخ کړي دي، د سوداګریزو مالونو آزاد لیږد یې ګډوډ کړی او د کښتیو چلونې په حقونو او آزادیو کې مداخله کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې له حوثي اغیانو سره باید د هغوی د کړنو حساب وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې د حوثیانو د ترهګرې ډلې په توګه نومول کېدل به په یوه میاشت کې عملي یا لازم الاجرا شي. دا په داسې حال کې ده چې هغې ډلې په غزه کې د جګړې په غبرګون کې په سره سمندرګي کې پر بیړیو حملو ته دوام ورکړی دی. په تیرو ورځو کې امریکایي او برطانوي ځواکونو په یمن کې د حوثي اغیانو پر مرکزونو بمباري هم کړې ده. او د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې په څلورمه شل اووره سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د کرایسټ چرچ په لوبغالي کې سبانۍ سیالي د پېښور پر وخت شاوخوا 11 او د کابل پر 12 بجو پیل شي. کوربه لوبډلې وار له مخه په درو سیالیو کې تر بریا وروسته لوبلړۍ ګټلې ده. ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ وروستۍ سیالي د جنوري پر 28 وشي. خبرونه پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له پامیر ساحل واوریدل. په دې غړې کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. پاکستان په ایران کې د میزایلو برید کړی دی. د پاکستان لخوا په تورخم کې د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې تر لازمي کېدو وروسته هلته ګڼ ټرکونه ولاړ دي. ډرایورانو مظاهره کړې ده.
نور سره پاسپورټ منو، نور سره ویزا منو، او موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. ټول ترانسپورټ ولاړ دی، شل کیلومتره پیرې ولاړ دی. او دا کې سوزیان دي، په دا کې پروټن دي، په دا کې هر شاین دی.
په پېښور کې روغتیایي کارکوونکو یو ځل بیا احتجاج کړی او له حکومت یې تنخواوې غوښتې دي.
موږ تنخواګانې موږ ته کور والا وایي چې تاسو دا ځای راځئ، نو دا تاسو څه کوئ؟ دا تنخواګانې تاسو لوړې نه ده کې نه میاشتې چې یو میاشت انسان گزارو کې کور والا دوه میاشتې دومره تنخی.
د فروری په اتمه عام انتخابات کې دون کې دي، خو ښځې سیاستوال وایي په کار دا ټولنې احترام وکړي.
هغه خزه چې کوم سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي او کله دا خزه راشي سیاسي میدان ته یو جلسه کوي، ریسپیکټ په نظر ورته ډېر کم خلک ګوري.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ګمدا اوس اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان او ایران ترمنځ یو بل پر خاوره د حملو سلسله روانه شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي پوځ د ایران په سیستان بلوچستان کې د وسلوالو په مرکزونو حملې کړې دي او وسلوالې وژلي، خو ایران وایي په چاودنو کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. دا تر هغې وروسته ده چې تیره ورځ ایران په د پاکستان په بلوچستان کې بریدونه وکړل. دا هم درته وایو چې د پاکستانی چارواکو لخوا په نننی بیان کې دعوه شوې چې څو ځلې ایران ته ویلي وو چې له دغه ځایه یعنی له سیستان بلوچستانه بلوڅ وسلوالې ډلې حملې پلانوي، خو هغوی یې پر ضد ګامونه نه دي اخیستي. دا برید یو ځل بیا درته وایو چې تر هغې وروسته شوی چې تېره ورځ ایران د پاکستان په بلوچستان کې ډرون او د میزایلو حملې وکړې او دعوی وکړه چې د هغو وسلوالو دوه مرکزونه یې له منځه وړي چې په ایران کې به یې حملې کولې. اسلام آباد ویلي وو چې د ایران په حملو کې ماشومان وژل شوي دي. په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. طاهر خان صاحب ستړي مو شئ، او په دې اړه راته ووایئ چې روستي معلومات څه دي، او په دې بیان کې چې نن جار شوی په تفصیل سره ډېر اوږد بیان هم دی څه ویل شوی؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. نن سهار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ومنل، تصدیق او تایید وکړ چې د پاکستان هوایی ځواکونو په ایران سیستان بلوچستان کې دی ترهګر یادی په بیانیه کې داغی په پټن زیونه یاد شوی دی چې په هغه باندې بریدونه شوی دی، او د مشخص اهداف او ذکر هم کړی دی چې په نخښه شوی دی، او د یو څو کسانو د وجلو ادعا هم کړی دا. او پاکستان په دغه بیانیه کې ویلی دی چې پاکستان د ډیرو کلونو رئیس ایران سره په رابطه کې و، خپل اندېښنې خدشات هغه ور سره به شریکول چې په دغه ځای کې د دې وسلوال مخالفین دي، خوندی زیونه پاکستان ادا کی چلته موجود، او دا هم دی وی چې دی ول ثبوتونه هم ورکړي وو دا دغه اوغی فعالیتونه کول د پاکستان پر ضد باندې. نو پاکستان د خپل دفاع په حق په استعمال باندې دوی دغه بریدونه کړي دي او دا هم خبره دي کوي دغه پاکستان په بیان کې چې دوی سره قوي استخباراتي معلومات وو نو ځکه دا ګامونه اخستی دي او دا ګام رستو پاکستان اخستی دی چې 13 ورځ ایران هم دا خبره کړې وا چې پاکستان په بلوچستان کې په پنجګور سیمه کې دی دا وسله والې ډلې جیش العدل مرکزونه په نښه کړي دي او دغه یو دوه مرکزونه ړنګ کړي دي او پاکستان البته داوي چې په دغه د ایران په برید کې دوه ماشومان وژل شي او درې پکې جوړ شوي.
مننه ترخه صاحب دی کې اوس دا مسله چې دا 13 ورځ ایران له حمله کړې اوس پاکستان وکړه دا کوم خواته روانه ده او داسې څه نښې نښانې ښکاري چې په ډیپلوماتیکه طریقه به خبرې مبرې وشي ځکه چې دا اوس وختونو کې د افغانستان لپاره د ایران یو ځانګړی استازی هغه پاکستان کې و چې په همغه ورځ باندې په بلوچستان کې ایران حمله وکړه.
ډېر نږدې خو دې حال ځکه نه وینم چې پاکستان خپل سفیر واپس را بدلې ده تهران نه او ایران ته ویلی دي چې کوم پاک اسلام آباد کې د ایران سفیر دي چې دا وخه په ایران کې موجود دی هغه دیم واپس نه را لیږي. پاکستان دویم دا اعلان کړی دی چې د لوړې سطح تګ راتګ هم دی ځنډولې دي درولې دي نو چې کله سفیران هم نه وي کله تګ راتګ هم نه وي نو د خبرو لار خو به تر څه وخت پورې ممکن ده چې بند وي. اوس انتظار به وباسو چې ایران سوي ایران په دې اړه باندې یا جوابي عمل کوي نو ایران جوابي عمل کوي نو بیا ممکن ده چې پاکستان هم عمل کړي. دا وخو هغه د اعتماد یو رشته د ایران او د پاکستان وا یو هوکړم د 2013 کال شته چې مشترکه توګه باندې به د هغه د هغه غواخ پر ضد باندې عملیات کوي چې ترهګرو په غواخ باندې لیکن هغه نوم د سخکاري چې دواړه هیوادونو پر شا شول ځکه چې دواړو غاړو د طاقت استعمال وکړ نو ګمان نه کوم چې ډیر زر خو ظاهره خبره ده چې امکان خو به وي په راتلونکي کې چې کله خپل دواړه یو بل ته زور وخی نو خلک بیا کېږي خو تازه زه نه وینم چې ډیر زر به دي کینه او د دې مسلې په حاضر وباسي.
او تر خان صاحب لاند کراته دا موي دغه بلوچستان سیمه چې دا د زینو کې په خوا هم دواړو ملکونو په یو بل باندې داسې داوی کولی چې یو ویل چې ستاسو د خاورې نه په موږ حمله پلاني یو بل ویل چې ستاسو د خاورې دغه تا دا کوم جیش العدل برنامه چې کوم وسوال ډله د نورې وسوال ډلې دي دا په کوم زینو کې دومره فعال دي.
د پاکستان د بلوچستان 15 ولسوالۍ چې دي ضلعي چې دي ازلا هغه ایران سره پوله لري او شاوخوا لکه د 90 کیلومتره پولم ده او اکثر غرنۍ سیمې دي نو ډېر احتمال شته چې په هغه ځایونو کې دا ډلې فعالې وي لکه څنګه چې د پنجګور سیمه ده سبزه کوچ ورته وي کوم ځای د غرنۍ سیمه ده نو هغه ځای کې بیا ځینې وخت کې د پاکستان د ځواکونو ځمکني هغه رسایي مشکل وي ممکن ده چې ایران ته هم دغه رنګې مشکلات وي. او ګوره بل مهمه خبردار چې دا بلوچ دلته لکه دواړه خودي وسوال یادې لیکن دغه خو بلوچان دي تقسیم دي سره پولیا غاړې ته دي ایران سره دي غاړې ته دي نو اکثر لکه اوس خو ګوره کدي بریدونه ته وګورو نو د سیو غنو چې دواړو غاړو یو رسمونو منل چې د دې مخالفین هلته دي او د هغه مخالفین په پاکستان کې دي ځکه دی وی چې دی هغه په نخ کړی دي او ایران وی چې جیش العدل په پاکستان کې په نخ کړی دي نو لکه یو لحاظ سره خدواړو منل چې دا دواړه ډلې په دواړو هیوادونو کې دی او لکه موجود دي پاکستاني چې بلوچستان هلته دي بلتون پان هلته دي او مغی وی چې دا هغه وسله نو یو مشکل حالت دی.
صحیح مننه تیر خان صاحب ډیره مهرباني خوشاله اوسې اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګه او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې موږ اوریدلی شئ. تاسو زموږ همکار تایر خان وارد چې له اسلام آباد تاسو معلومات درکول چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل چې نن د پاکستان پوز د ایران په سیستان بلوچستان کې د وسلوالو مرکزونه په نخه کړی دي او وسلوالي وژلې دي خو ایران په همدې حال کې ویلي چې ښځې او ماشومان وژل شوي دي په سیستان بلوچستان سیمه کې. ایرانی چارواکي وایي چې په پاکستان کې ځکه بریدونه کړی وو چې د خپل هیواد په وړاندې هر ډول ګواښ ته ځواب وایي. د ایران د مرستیال ولسمشر محمد حسینی په وینا له پاکستان او ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو وسلوال پر ایرانی اهدافو سیمو او ولسی وګړو خونړۍ حملې کوي نو ځکه به دوی په قرار نه کینی. پاکستان دا نه مني چې له خاورې په ایران کې وسلوال فعالیت روان دی. د ایران او پاکستان ترمنځ جیش العدل وسلوال ډله فعاله ده چې ایرانی بلوچ سنی ډله ده او بلوچستان سیستان سیمه له ایران آزاد کړی. اسد الله لودین په هکله رپورټ لري.
د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندری جدي شوی او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دي د پاکستان پر خلکو یې د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښ ته ځواب ووایي.
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی، پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پېښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بې پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمې او پنجګور ته نږدې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغه برید د هر ډول عواقبو پړه به د ایران پر غاړه وي.
is completely unacceptable.
دغه ډول قانوني اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی، د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې دغه ډول قانوني اقدام ته ځواب ووایي. ټول مسولیت او واقعیت د ایران پر غاړه دی.
Consequences will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سند ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو د یو 50 کسیس پلاوی په مشرۍ په څلور ورځنی سفر ایران ته تللی وو، د برید په خبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماښام بیرته کراچۍ ته ستون شو. د دغه پلاوی د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. ایران ادعا کړې چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه، بلکې د جایش العدل وسلواله ډلې په نښه کول وو. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې د دغه وسلواله ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جایش العدل ته د یوې منصوبې اعلامیې له مخې ویل شوي چې شپږو بې پیلوټه الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغې ډلې د کورنیو غړي په نښه کړي دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریا او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. دا حمله د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سل تنه وژل شول او مسؤلیت هم داعش وسلواله ډلې ومانه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 2,110، 10,380 او 10,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه هم دا اوس روانې دي، تاسو اوریدلی شئ او کولای شئ موږ ته په اړه باندې خپل نظر راکړئ. په مختلفو لایو یا ژوندیو خبرونو کې تاسو موږ ته ویلی شئ چې زموږ د خبرونو په اړه څه نظر لرئ او څنګه یې ښه کولای شو. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. د پاکستان حکومت لخوا پر تورخم د مال وړونکو ګاډو ډریوران لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کول وروسته هلته ګڼ ګاډي ولاړ پاتې دي. سوداګر وایي چې دواړو خواو ته ګڼ هغه ټرکونه ایسار دي چې له ډریورانو سره یې ویزې نشته او د پاکستان حکومت یې بغیر له اسنادو سفر ته نه پرېږدي. دوی وایي چارواکي باید د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر چمن لارې هم د همدې مسلې له وجې تجارت ودرېدلی دی. هلته له نږدې درې میاشتو راهیسې د کاروباریانو پر لټ روان دي، خو د پاکستان نگران حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو ته غاړه نه ده ایښې. د تورخم په اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د جنوري په لسمه نیټه په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې غړو سوداګرو او ترانسپورټرانو د کسټم دفتر مخې ته خپل احتجاج ریکارډ کړ او دا غوښتنه یې وکړه چې د خیبر درې په لار ودرول شوو ګاډو ته د اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي. دوی ویل چې افغان ډرورانو لپاره دی په تورخم صفري نقطه کې د سټیکر ویزې لګولو سهولت ورکړل شي او چې کله هم حکومت د کاروبار پر مخ د تورخم دروازه تړي نو باید څو ورځې وړاندې سوداګر خبر وساتي چې بیا مالونه نه رابروي او تاوان سره نه مخ کیږي.
د دې کې زموږ پاکستان او افغانستان دواړو طرف نقصان روان دی. په ټیبل ټاک باندې دا خبره هلکا
ویزې سر چې پکارې چې ډرایور او کلینډر تا په تورخم بارډر باندې سټیکر ویزې شو کا چې دا مسله سره حل شي.
نور سره پاسپورت منو نور سره ویزا منو او موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. دمره مال خراب شو په لارو کې ټول ترانسپورټ هولیار دی. شل کیلومتره پیرې ولار دی او دا کې سوزیان دي په دا کې پروټن دي په دا کې ارشین دی.
د خیبر درې په لار لا هم په سلګونه د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او ډرایوران وایي چې یو لړ مشکلاتو سره مخ دي.
زما نوم هغه احمد دی. جوار بار کړي او کابل روان او دا گیټ بند یخه تکلیف کې دا وګوره بس یو شی اسانتیا موږ ته نشته دي. لارې بندې دي رښونه دي. بس موږ دا غواړو چې موږ ته دا مشکل حل شي. لارې گیټ کې اسانتیا راولي عمل کوم او دا عمل کوم دواړه ډرایورانو ته اسانتیا رن ترانسپورټ ته اسانتیا شته او ډرایورانو ته شته.
نو تاسو سره پاسپورټ نشته او ویزا؟
پاسپورټ را سره شته خو ویزا پکې نشته. پاسپورټ کوم ټیم ختم دی او ویزا هم نشته.
آیا اچھا موږ ترانزیټ ته غوړي دي تورخام مسله گیټ کې پاسپورټ ولا انجا ده او ویزا غواړي او پاسورډونه غواړي. یخنیم خډېره او بس چور وټه دغه بندوبست دا غر ده دی کې چور وټه چیرته دی. بس خپل تکلیف مجبور یو بس ولېړ هیڅ پته نه لګي. بس دا غواړو چې دا گیټ اوس دا مسله حل شي شي روان شو دا کی وزو.
د جنوري په 14 نیټه پاکستانی چارواکو په تورخم دروازه افغان ډرورم لپاره یو بار بیا د پاسپورت او ویزې شرط عملی کړای او چې کومو ډرورانو سره دا سند نشته نو سره د خپل ګاډي اسار کړي او دوړخیز تجارت ورسره معطل شوی. د تورخم هغه غاړه ته بیا افغان طالبانو هم پاکستانی ډرورانو اسار کړي او د پاسپورت او ویزې غوښتنه یې ترې کړې. په تورخم کې د خیبر ضلع یوه انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جنوري په 12 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په دې کشاله باندې یوه غونډه شوې خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د تورخم کسټم او امیګریشن چارواک ویلي چې خواوشا دوه میاشتې وړاندې د ډرایورانو ته ویلي وو چې خپل اسناد دې مکمل کړي خو تر اوسه یې چوړ نه کړل نو ځکه یې ریسار کړي. پاکستان په 2018 کې د پولیس سنبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې په تورخم دروازه هر وګړي لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط خوده او په دې وروستو کې ډرایورانو او افغان ناروغانو ته دا سهولت ورکړی وو چې د بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته راداخل شي خو اوس یې ترې دا سهولت بیرته اخیستی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د تورخم په اړه مو واورېدل. هلته د غلام خان لاره هم بنده ده. په خوست ولایت کې سوداګرو د مال وړونکو ګاډو ډرایورانو له شمالي وزیرستان سره د غلام خان لارې د پرانیستو غوښتنه کړې ده. وایي چې په کار ده چې دغه لار د ځایي خلکو د اقتصاد بهترولو لپاره خلاصه شي. په دې حکله د نجیب الله لوخیل رپورټر.
له هغه وروسته چې ډیوران کرخې دواړو غاړو ته د تلونکو او راتلونکو کسانو او د موټر لرونکو ډرایورانو د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لرل حتمی شوي، له څو ورځو نه د غلام خان بندر لاره هم تړل شوي او د دې ځای سوداګر له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د بندر له تړل کېدو مخکې د غلام خان پر لاره هر ورځ په منځني ډول 1500 بار وړونکو موټرو او له دې سربیره تر اویاو کسانو پورې ناروغانو او ناروغ لرونکو تګ را تګ کاوه. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز مشان روډي ته ویل
د غلام خان بډر خو دغه 15 ورځې څلور ورځې کېږي چې بند دی. پاکستان حکومت د ډرایورانو پاسپورټ غوړي، هغه پاسپورټ نشته نه اخته رابطه گاڑی سور دی شپیر ہوتا سوا گاڑی افغانستان طرف تا دس شپیر ہوتا سوا گاڑی بور دی پدے کے میں وی دی سبزائی دی پوری جا دو پاسپورٹ طریقہ دو مشکلہ افغانستان خوی سپیرا یا پخا پوری روان دائی
خوستی سوداگر وای چې د پاسپورت د نوی مسلې سره نه یوازې افغان ډریوران چې مالونه یو بل لوري ته لیږدوي د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هغه باروړونکي موټر هم ولاړ دي چې د غلام خان پر لاره د منظره اسیا هیوادونو ته سوداګریز مالونه لیږدوي. ملي سوداګر انور افغان وایي
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصه کړي، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي، د کابل سره به دوی مذاکرات وکړي، د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د روسیې مالونه پکې ولاړ دي، پاکستان مرنه ولاردی، د افغانستان ولاردی، د ویزې د نشټونو او د پاسپورت د نشټونو وجنه.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونی مسؤلان بیا وایي د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ ډیر کړه، د سیاستونو قربانی کیږي. د یاد خونی مشر نواب امیرزای وایي
موتورخام ډنډ پټان سپین بلدکان وروسته تورخه غلام خان بندر هم وتړل شو، دلته سلګونو موټر دې خواته یې خواته ولاړ دي. دا رښتیا هم نه یوازې افغانانو ته، بلکې دوی ته هم ضرر لري، تاوان لري. اوسې دوی د میوې تازه میوې موسم دی او همدارنګه سبزیجات یې خوانه راځي یا هغه خرابیږي. موږ به غوښتنه دا وي چې د دواړو ولسونو ترمنځ تجارتي اړیکې په سیاست پورې ونه تړل شي او دا لارې خلاص.
بل لوري ته د غلام خان د سرحدي کمیسارۍ مشر بهای جان بلال وایي چې دا لاره په مطلق ډول بنده نه ده او اوس د دواړو لورو مشران د دې ستونزې پر هواري لګیا دي.
هغه کسان چې پاکستان ته تللي دي هغه کولی شي چې راشي په دې لار باندې، کوم کسان چې افغانستان ته راغلي دي پاکستاني دي هغه کولی شي چې ولاړ شي واپسې ټوکن ورسره وي، او کوم موټر چې پاکستان ته تللي هغه راتلی شي چې افغانستان ته راغلي هغه تللی شي. نو دغه حالت دواړو ملکونو په نقص کې دی، ځکه تجارت ولاړ دی، د تجارانو مالونه خرابېږي، د خلکو تګ را تګ ځنډمن شوی دی. په عموم کې د لارو د مشکل د حل لپاره مشران لګیا دي، انشاءالله یو حل به راوځي.
د غلام خان بندر د لارې سوداګر د نورو بندرونو د سوداګرو په شان له هغه وروسته د مالونو په لیږد را لیږد کې د ستونزو سره مخامخ شوي چې پاکستاني چارواکو د جنوري په 14مه اعلان کړی و چې نور بل پاسپورت او ویزې پرته افغان ډریورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي، او بیا وروسته د افغانستان لوري هم ورته پریکړه وکړه.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا وزن خبرونه اوریدل شي، او لکه څنګه چې تاسو ته وویل شول په یوټیوب باندې د مشال ریډیو غنې ویډیوګانې شته، تاسو هغه التا وګورئ. یوټیوب ته چې تاسو کل ورشي youtube.com ته، نو هغه التا د لټون یا د سرچ په برخه کې مشال ریډیو ولټوي، او بیا تاسو د مشال ریډیو چینل راشي، هغه در سره سبسکرایب کړئ او نوټیفیکیشن هم آن وساتئ. تاسو کولی شئ چالته تفریحي، خبری او نورې بیلابیل ویډیوګانې وګورئ، او دا ویډیوګانې د دوستانو سره هم شریکوي شئ. په دې کې مرکه هم شته، ریپورټونه هم شته، او څېړنې او مستند فلمونه یا ډاکومنټري هم هلته موجود دي په ویډیوي شکل باندې، تاسو یې خامخا وګورئ. د دې ترڅنګ موږ تاسو ته بیا بیا وایو چې د مشال ریډیو موبایل ایپ هم تاسو ډاونلوډولی شئ. دا فری وړیا ایپ دی، او په دې کې هیڅ قسمه پیسو ته ضرورت نشته، تاسو باندې مصرف نه راځي. یوازنی شی چې پکار دی هغه سمارټ فون دی، او په هغه کې انټرنیټ دی. یعنی که تاسو سره ایپل فون یا آی فون یا د انډراید ټلیفون نه در سره، نو تاسو کولی شئ په اسانۍ سره دا ایپ ډاونلوډ کړئ. فری وړیا ایپ دی، او زموږ ټولې خبرونه هم وګورئ او هم واورئ. هلته په لیکلي بڼه رپورټونه هم شته دي، هغه هم تاسې لوستلی شئ او د دوستانو سره هم په اسانۍ سره شریکوی شئ. اوس د خپرونې په نیمۍ کې یو، راځئ چې د خبرونو لنډیز له پامیر ساحل واورو. پاکستان ویلی دی چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د دوی په وینا د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلی دی چې نن سهار وختي شوي بریدونه خورا منظم او دقیق ول چې پکې یو شمېر ترهګر وژل شوي دي. خو د ایران انقلاب ساتونکو ځواک ته نږدې تسنیم خبري اژانس د سیستان بلوچستان ایالت ته یو چارواکي په حواله ویلی دی چې په برید کې درې ښځې او څلور ماشومان وژل شوي دي. تسنیم اژانس زیاتوي چې وژل شوي غیر ایرانی وګړي ول. پاکستان دا اقدام تر هغه وروسته کړی دی چې ایرانی رسنیو د جنوري پر 14 شپې مهال د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړ. خو اسلام آباد ویل چې په برید کې دوه ماشومان ووژل شول. په تورخم کې سوداګرو، ډریورانو او د ګمرکي چارو د ټولنې غړو له پاکستانه غوښتي دي چې هلته ایثار مال وړونکي ګاډي دي پرېږدي چې افغانستان ته ولاړ شي. دوی پرون د خیبر درې پر لاره مظاهره وکړه او ویل چې د اسلام آباد د اقدام له وجې په لاریو کې مالونه په خرابېدو دي او سوداګر لوی تاوان سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت د جنوري پر 14 ویل چې سوداګرو او ترانسپورټرانو ته ورکړی مهلت پای ته رسیدلی او بې له سفري اسنادو پر تورخم او نورو لارو د مال وړونکو ګاډو ډریورانو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د طالبانو حکومت د دې په غبرګون کې ورته اقدام وکړ چې له وجې د تورخم دواړو خواو ته سلګونه لارې ایسارې دي او سوداګري درېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې په یمن کې ایران پلوي حوثي اغیان په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر نړیوالو بیړیو په بیا بیا د بریدونو پر سر د ځانګړو نړیوالو ترهګرو په توګه نوموي. بلینکن پرون په بیان کې ویل چې پر نړیوالو کښتیو هغو حملو بیړۍ چلوونکي له خطر سره مخامخ کړي دي. د سوداګریزو مالونو آزاد لیږد د ګډوډ کړی او د کښتیو چلونې په حقونو او ازادیو کې مداخله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې حوثي یاغیانو په غزه کې د جګړې په غبرګون کې په سره سمندرګي کې پر بیړیو حملو ته دوام ورکړی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د خبرونو لنډیز مو واورید. د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس روانې دي. تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا یمن میشته حوثي یاغیانو ډله د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ یا لیست کې اچولې ده. دا هم دریاده کو چې په یمن کې دا مهال دغه ډله په ډیرو برخو واکمنه ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت دا اعلان پرون تر هغې څو ورځې وروسته په بیان کې وکړ چې امریکایي او برطانوي ځواکونو په یمن کې پر حوثي یاغیانو هوایي حملې وکړې. حوثي یاغیانو په وروستیو کې په غزه کې د جګړې په غبرګون کې په سره سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو باندې حملې زیاتې کړې دي. په دې هکله د اسد لودین رپورټ.
امریکایي چارواکو په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې حوثي وسلوال بیا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه اقدام له همدې نیټې 13 ورځې وروسته عملی بڼه غوره کوي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې له دې اقدام سره به د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي وسلواله ډله تر بندیزونو لاندې راشي او د تمویل او تجهیز لارې به یې بندې شي. حوثي وسلوالو په غزه کې د اسرایلي پوځیانو د بریدونو له ډیروالي سره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړل او ځینې بیړۍ یې تاو کړې او وې درولې. د حوثي وسلوالو دې کار نړیواله سوداګري ټکنۍ کړې او دا اندېښنه یې راولاړه کړې چې په غزه کې د اسرایلي پوځیانو او حماس سختدریځې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي جګړه به د منځني ختیځ نورو سیمو ته هم وغځېږي. رویټرز د امریکا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي د حوثي وسلوالو همدغه بریدونه د ترهګرۍ له تعریف سره سمون لري. امریکا حوثي وسلوال داسې مهال بیا د ترهګرو په نوم لړ کې شاملوي چې د امریکا او برېټانیا جنگي الوتکو تیره اونۍ په یمن کې د دغه ډلې پر اهدافو لسګونه بریدونه وکړل. حوثي وسلوالو چې په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه له اسرائیل سره په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ بولي د امریکا او برېټانیا د هوایي بریدونو د غچ اخیستنې خبرداري ورکړی دی. حوثي وسلوال د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په وروستیو کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړی وو.
خو د 2020 کال په فبروري کې امریکا دغه ډله د یمن د بشري ناورین له کبله له دې نوملاړه وایستله. هغه مهال ملګرو ملتونو د یمن بشري وضعیت بیړنی بللی و او خبرداری ورکړی و چې د یمن 1.5 میلیونه وګړي یا 2/3 کې اوسیدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی دغه خبرونه چې تاسو ذکر وشو نن له مشال ریډیو درته نشریږي. هله د چې وای ور وسم یو بل ریپورت ورزو د خبر پښتونخوا روغتیي کارکونکو هیلت ورکرز چې دی هغه په خبر کې خپل پرلت دوام ورکړی دی او دا مظاهرین وای چې حکومت لنه همیشتو دوی ته تنخواوی نه دی ورکړي. دوی وای چې پکار ده چې خپل حق ورته ورکړ شي او په دې ګرانۍ کې د دوی دا مسله حل شي. چارواکي بلخوا وای چې د خزانه وزارت ته د تنخواو د ورلېګلو لپاره یو لیک استول دي او کله چې دا پیسې ورته ورکړ شي نو بیا به یې د روغتیا ادارې ته ورکړي او هغوی به یې دغه روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا قبایلی ضلع د روغتیا کارکونکو په پیښور کې د صحت د صوبایي دفتر مخې ته پرلت لسلور ورځو راسي روان دي. دا مظاهرچیانو په وینا چې د نه میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. پرلتوالو کې د روغتیا زنانه کارکونکو هم شامل دي. د اے آئی پی یا ایکسلریټیډ امپلیمنټیشن پروګرام کارکونکو د اتحادیې مشر کمال خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره په قبایلي ضلعو کې د نوکرو لپاره لس کاله لاسلیک کړی دی خو بیا هم ورته تنخواګانې نه ورکوي.
دا لس کاله پروجیکټ دو مونږ هایر کو دی مونږ لا پر لیټر را کو پر لیټر کې دا چې تاسو په دې مرج ډیسټریکټ کې په ډیفرنٹ هاسپټل کې ساوث وزیرستان نارت وزیرستان راجکال پاړه جنار ڈسٹرکٹ پورم باجوڑ خیبر پائے گی زمنگ مرگری سروسز ورکی پل نرسنگ سروسز ورکی تنخواگان ادا حال لے چنن منگر اگلی دل دنا سو نخ میاش تنخواگان شو احتجاج خبر شو زمنگ فر یکم نہ سٹارٹ ہے کدا اون من لے شو زمنگ نور دسو بین زمنگ مرگری را روان دی نرسیس منگ بر دی احتجاج دا لڑائی چرا دا نور وسیخ کو او منگ بدی روٹ تو جو پریس کپ تبوم جو دا گورنر مخی تبوم جو او چرا غی سن نقصانات شو دا حکومت اور دا ڈپارٹمنٹ مزی مواری
پرلت کی شریک حنیفہ بی بی مشال ریڈیو تو ویل چرا بند تنخواگان وجه ورته د کور چلول ګران شوی دی.
کور ناروالو او بیا په هغه ترایان ولاګو څنګه تنخواګان مونږ ته کور والا وی چې تاسو دا زی راځي نو دا تاسو څه کوي دا تنخواګان تاسو لوي نه دته نه همیاش شي یو میاش انسان گزارو کی کور والا دوه میاش دومره تنګ شي زموږ کور والا زموږ ټول د جنکو د اړخان د ټول بلکې هغه وی چې بس راشي په دې کور کې کی نه څه کوي د میاش تاسو مونږ 30-40-50,000 روپے خرچه کوي خامخا خرچه کې غرونو ته زور ازو نو هغه ترایان خو مونږ ورکو او دین علاوه د کب نور فیمل سی دی او د میل د دیو بچی دی د دیو فیسونه ای د دیو فیسونه ورکول ال ته ماشومان تنگ ای ماشومان سبا ماشومان مونتوستاس تنخوا وکړه راځي.
د قبایلی ضلعو د صحت د کارکونکو د ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې ویان عطا الله مشال ریډیو ته ویل چې د پرلتوالو د تنخواګانو په اړه مو د خیبر پښتونخوا خزانه ته خط لیږلې دي
چونکی پروسس د سی وی چې د دوی د ډیسټریکټونو راشي بیا د ډیسټریکټ نه ډایریکټریټ ته راشي ډایریکټریټ جنرل ته ډایریکټریټ جنرل نه دا پروسس چې سیکرټریټ ته راشي د سیکرټریټ نه دا موږ پروسس کو دا موږ فائنانس ته ولېګو فائنانس کې ته پدې باندې یو دوه ابزرویشنز رااله یو یا دوه یا درې ابزرویشنز پرال تحفظات چې کوم د سی وی چې پدې کې د دفتری عمل دا سیس دی دا سیزونه پیتا سو کمپلیټ کینو بیا دوباره راولېګي یا غوې سه د سیزونو غوښتل چې هغه مونږ ته ایڈمنسټریټیولی ایڈرس کول پکارو نو هغه واپس رااله هغه مونږه ایڈرس کړی دی واپس مرته لیګلی دی څنګه ارلیست هغه مونږ ته راشي نو مونږ به دوی ته تنخواګانې ریلیز کړو دوی مسله جنون ده دا خبره ټیک ده.
د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په کال 2020 کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو د تعلیم صحت او ودانۍ کې د کار کول لپاره د اے آئی پی پروګرام لاندې ځوانان په نوکرو اخستی وو چې پکې د قبایلي ضلعو د هسپتالونو لپاره د 1400 نه زیاتې زنانه او نارینه نرسان هم برتی کړي وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه ایپ چې تاسو ته ذکر وشو فری یا وړیا موبایل ایپ دی او تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. خو که بیا هم د ایپ په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ، هغه موږ سره شریکه کړئ. په ژوندیو خپرونو کې راتللی شئ، را سره د یارانو مشال کې راته ویلی شئ، په سلام پښتونخوا خپرونه کې ویلی شئ، د خبرو سندرو خپرونه کې یا بل هر خپرونه چې تاسو ته ښه ښکاري، مناسبه درته ښکاري، په هغې کې موږ ته ووایئ چې تاسو د ایپ په ډاونلوډولو یا د دغې لارې د مشال ریډیو د ریپورټونو په اوریدلو او لوستلو او کتلو کې ستونزه لرئ، نو موږ به کوشش وکړو چې در حل کړو درته. تاسو همداراز موږ ته په سوشل میډیا، ټویټر چې اوس ایکس دی، او فیسبوک او یوټیوب او همداراز انسټاګرام باندې هم میسج پرېښودی شئ، تبصره راته کوی شئ، نه یوازې د ایپ په باره کې بلکې د مشال ریډیو د نورو خپرونو په اړه هم راته ووایئ چې ستاسو کومې خپرونې خوښېږي او نورې موږ څنګه ښې کوی شو. وس اوریدونکو یو رپورټ ورزو، د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلی دی چې د انتخابي نخو له بدلولو سره ممکنه ده چې د فروری اتمې ټاکنې وځنډیږي. کمیشن په یو بیان کې زیاته کړې چې د رای پاڼو یا پرچو چاپول یې پیل کړي دي، خو ځینې نماندان د نخو د بدلولو غوښتنلیکونه ورکوي. دغه اداره وایي که دا سلسله روانه پاتې شي نو په وخت د انتخاباتو کېدل به مشکل وي. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
په پریس ریلیز کې ویل شوی دی چې د انتخابي نخو د بدلولو لړۍ دوام ولري نو ټول ټاکنې ځنډېدلی شي. الیکشن کمیشن په ګوند کې دننه د انتخاباتو نه کولو په وجه تحریک انصاف ته خپله نښه نیبیټ نه ده ورکړې، او د دې ګوند امیدوارانو ته بېلې بېلې نښې ورکړې دي چې زیاتره یې ترې راضي نه دي، او د بدلولو دپاره یې په عدالتونو کې جوړ شوو الیکشن ټریبیونلز ته درخواستونه ورکوي. په پېښور کې د جینین ټی وی بیورو چیف او تجزیهنګار کاشف الدین سید وایي چې که د تحریک انصاف امیدواران خپل انتخابي نښې بدلې نه کړي نو د الیکشن په ورځ ووټونه هم بایللی شي.
هغې ته نښې داسې عجیبه عجیبه ورکړې شوي دي، او بیا هماغه شانتې مماثلت لرونکي نښې هم نورو امیدوارانو ته ورکړې شوي دي. بلکې موږ خو ډېرو کتل په دغه پېښور کې چې د صوبایي اسمبلۍ چې کوم امیدوار دی کامران بنګش، نو هم د هغه په حلقه باندې چې کوم امیدوار دی نو هغه ته هم د ده د نښې په شانتې نښه هم ورکړې شوي دا، او داغه ام کامران نوم دی. دغه شان آصف چې کوم د قومي اسمبلی امیدوار دی نو هغه مد مقابل ته هم د د نخې سره نږدې نږدې نخه ورکړې شوی ده، او داغه نوم ام آصف دی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان وایي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په زندان کې دی، خو اسټبلشمنت په خلکو کې د مقبولیت له وجې انتخابات نشي کولی او ځنډولو ته یې بانې لټوي. د مشال ډوډو پوښتنه داسې ځواب کړه:
دا کریډیټ خو دی عمران خان ته ځي چې هغه داغه خلاف چې پاکستان کې سورا پولیټیکل پارټیز دي، ډیفرنٹ آئیډیالوجی هغه پیروکار دي، هغه ټول یو ځای کړی دي، ان دې کس کې خو دا پوټینشیل شته، او دغه پوټینشیل په ختمولو باندې اسټیبلشمنت نه پوهیږي چې مونږ دې د پردا لار څنګه بند کو چې دې مونږ انتخاباتو په کومه طریقه باندې بهار کو، ان اوس پورې چې سورا ایفرټس کړی دي پای یو ایفرټس کې مې کامیاب شوی نه دي، ان تر څو پورې دې په دې حواله سره واضح شوی نه چې مونږ کومه سټریټجی به کامیابیږي تر هغه پورې الیکشن نه کیږي.
اسلام آباد کے دا ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی ہم ورتا نظر لری او وای
دا برادلوں کے ہفتہ لس روزوں کے بعد اشی کلیئر کی چ پی ٹی آئی یا چکم امیدواران دی یا سمرا دغه کی یا چکم ظاہر دا پی ٹی آئی چکم خپل چکم نامینیٹڈ خلق تے ٹھیک تاوی سارا بلے نشان نشتا، لیکن اگی خود دی امیدوار خود پی ٹی آئی سو اسم داوام چی دی بس سرپرائز ور کی او نور سوبر چ دا الیکشن ڈیلے نو الیکشن ڈیلے خو بالکل کنفرم ہو دا پلان سی وا چ الیکشن چکم دے ک بلے نو الیکشن بنی او چ بلے نشتا الیکشن بھائی نو بلاغیت واخشتا سپریم کورٹ بزریا نو الیکشن بخو اس ماتا خکاری، لیکن اسم پہ گئی ڈاؤٹ اشتا دے لا اسم دا سکو اتونے دی چاہیا الیکشن اسم نگواری
خو په پیښور کې آزاد خبریال او تجزیه‌نگار رفت الله اورکزی وایي چې تحریک انصاف د مشر د بندي کېدو او د ګوند نه انتخابي نښه اخیستو نه پس د انتخاباتو د ځنډولو امکان نشته.
دا یو سیاسي ګوند چې دی هغه د پاره دا ټول کوششونه روان دي چې دا د الیکشن پروسس نه بالکل آؤٹ کی یا دا چې هغه دومره زیات کمزوري کی چې هغه مطلب لکه دغه په انتخاباتو کې نمائندګي کموي سیټونه کم واخلي نو په هغه کې ټول ناول کار وسره دا و چې انتخابي نخه چې د اعتواغ ته چې کله چانه نخه والی نو بالکل لکه هغه باندې داسې وي چې هغه جماعت باندې دا بندیز ولګولو هغه نه چې دی هغه کم چې ریزرو سیټونه دي غان ته لاړو نو اوس دینه پس چې دی نور خو داسې ماته صدقه نخکاریږي چې اوس دینه پس دوه ولې انتخابات چې دی دا د دې لپاره کوششونه کوي چې دا ډیلی کی.
الیکشن کمیشن د سپریم کورټ په حکم 8 فروری د انتخاباتو کولو لپاره ټاکلی ده. الیکشن کمیشن په خپل پریس ریلیز کې ویلي چې 2013 کال په انتخاباتو کې 11,900 امیدوارانو برخه اخیستې وه او 800 تنه کاغذ د ووټونو د چپولو لپاره استعمال شوی وو. په راتلونکي انتخاباتو کې 18,950 کاندیدان برخه اخلي او د ووټونو لپاره به 270 تنه کاغذ استعمالیږي. په 2013 کال کې 240 میلیونه ووټونه چاپ شوي وو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره به 280 میلیونه ووټونه چاپیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو په 14 گھنٹو خبرونو کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کیږي، څېړنې درته وړاندې کیږي، مرکې پکې همداراز اونیزې خبرونې هم وي. نو هیله ده چې زموږ دا ټولې خبرونې واوري او د دوستانو سره یې هم شریکې کړي. یو رپورټ ته ورزو، د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په دې وروستي ورځو کې په ټولو ګوندونو غږ کړی چې د قانون له مخې د فروری 8 په انتخاباتو کې لږ تر لږه 15% عمومي چوکۍ ښځو ته ورکړي. په پاکستان کې ښځې په قومي صوبایي اسمبلی کې ځانګړې چوکۍ لري، خو دوی وایي چې د کمپاینونو په وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وي. دوی همداراز زیاته کړې چې په ټولنه کې ورته په ښه نظر نه کتل کیږي او له خلکو خصوصا له نارینه غوښتنه کوي چې تاسو ښځو ته د یو انسان په سترګه وګورئ او هغوی ته د خدمت موقع ورکړئ. په دې اړه د نظامت خان رپورټ ورو.
د پرورې په 8 نیټه کېدونکي ټاکنو لپاره تیاری مکمل شوی او دغه کې په مجموعي توګه قومي او صوبایي اسمبلیانو کې 250,000 امیدواران برخه اخلي چې په خیبر پښتونخوا کې د قومي اسمبلی 15 او د صوبایي اسمبلی 115 سیټونو لپاره په مجموعي توګه 15,278 امیدواران په مقابله کې دي. دغه کې پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپل پارټي، عوامي نېشنل ګوند او نورو سیاسي ګوندونو د قانون مطابق 15% خزینه سیاستوالو ته د پارټي ټکټ ورکړی. د سوات ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې په ټاکنو کې د ښځو ګډون او بیا اسمبلیو ته تلل ځکه ضروري دي چې د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړی شي.
که تعلیم سهولت دی، که هغه کې د صحت سهولت دی، که په هغه کې نورې د هنر سهولتونه دي، نو هغه بیا چې یو سړی هغه شانتي فیصله سازي یا قانون سازي نشي کولی، څومره چې زنانه د زنانه د حقوقو لپاره خبره کولی شي یا قانون سازي یا فیصله سازي کې هغه خپل اختیار استعمالولی شي یا خپل خبرې ښودی شي، نو د دې لپاره ډېره ضروري ده چې په اسمبلی کې زموږ زنانه سپورټ شي او هغوی کینولی شي او هغه قانون سازي او په فیصله سازي کې شامل شي او هغوی دا اختیار ورکړی شي چې هغوی هم خپل کم اختیار رایي چې دی نو هغه په کلاو انداز باندې شامل کړی شي.
د سیدو شریف جانجیب کالج د انګریزي ادب زده کوونکی نازیا وای چې څنګه د ښځو په ټول ټاکلو کې د ووټ په ذریعه رای مهمه ده، د غرنګا په الیکشن کې برخه غستل هم پکار ده.
یو ښځه چې کله الیکشن ته ودرېږي نو هغه بلې ښځې ته وایي چې تاسو د ووټ دا اهمیت ته تاسو ووټ ورکړئ، نو موږ بس تاسو لپاره دا ښه کارونه وکړو، ځکه چې زیاتره جابس چې کله یو ښځه کوي نو هغې ته داسې اجازت نه وي چې ته به داسې جاب کوې چې لکه ستا له میړ سره انټریکشن نه راځي، لکه چاردیواري کې به زیاتر خزه د قې د محدودي چې یو خزه الیکشن ته ودرېږي نو هغه به خپل بلې خزه لپاره به لکه سټین والی داسې جابس به هغو ته پرووایډ کړي او د هغو اهمیت به ورته ووایي د ووټ چې تاسو ووټ ورکړئ بس تاسو لپاره دا د ښه کارونه وکړو.
ولې د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن خزو څانګې مشره نعیمه ناز چې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره د دیرنه په جنرال سیټ ټاکنو کې برخه اغسته او اوس یې کاغذونه بیرته اغستي وایي چې په پښتنو سیمو کې د ښځو سیاست ته تګ ډیر مشکل کار دی.
یو ښځه د کور نه روتل ډیر ګران کار وي چې هغه راشي او په سیاسي فلیټ فارم باندې ودرېږي هغه جلسې کې سپیچ وکړي تقریر وکړي یو یو کور ته لاړ شي دا لکه ډیره غټه خبره وي خو د بدقسمتې نه زمونږ سره څه کیږي چې موږ هغه ښځې چې کوم سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي او کله دا ښځې راشي سیاسي میدان ته یو جلسه کوي یو کارنر میټینګ کوي نو هغه کارنر میټینګ کې چې کوم دی ریسپیکټ په نظر ورته ډیر کم خلک ګوري بیا څه اوشي چې راواخلي هغه پکچر سوشل میډیا باندې پټر کې او هلته کې کمنټس او هغه سیزونه چې وي هغه د خلکو حوصله پست پاکي.
بیا په سوات او ملکنډ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني پاله نیلم رحیم وایي چې د قانون مطابق 15% ښځې نیخ پنیغه او بیا 10% ښځې به په ټولو اسمبلیانو کې برخه وي خو چې کله ښځې د قانون مطابق منتخب شي او اسمبلیانو ته لاړ شي بیا ورته هم په اسمبلیانو کې قانون سازی او فیصله کولو کې برخه نه ورکولای کیږي.
کله چې دا زنانه چې دی پر ریزرو سیټ باندې هم اسمبلیانو ته لاړ شي خودی ته د خپل اختیاراتو چې دی پته نه وي او دی هغه خپل आवाज هغه شان نشي پورته کولای ځکه چې دلته زمونږ چې دی د خلکو تربیت نه کیږي سیاسي تربیت نه کیږي د دې زنانو هغه شانتي کیپاسټی نه بیلډ کیږي دی د پالیسیز نه دی د لاز نه د دې سیزن نا خبر ایو ټول سټراکچر داسې دی چې کم کی پوزیشنز دی پاغه باندې ناری نه چدی نو ناستی نو دوی تا غ خپل مطلب اواز پورته کول چې دی نو بیا ډیر زیات ګرانی.
د پاکستان آئین تر مخه په قومي او صوبای اسمبلیانو کې او بیا په مقامي حکومتونو کې به لک تر لږه 10% د ښځو نمائندګي وي. دې ترڅنګ ټاکنو کې به هم ښځې پوره پوره رای ورکوي او کومه حلقه کې چې استعمال شوي ووټونو کې د ښځو د ووټ یا رای برخه د 10% نه کمی وي هغه ټاکنې به نه منل کیږي او بیا پرې انتخابات کیږي. زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې دوی د ښځو دغه حق مني چې سیاست کې برخه واخلي او قانون جوړونکي اسمبلیانو کې رای ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
اور ادن کو تاسو مشال ریڈیو تھا وگی د مشال ریڈیو په ویب سایټ باندې تاسو بلا بل رپورٹونه نشریږي هله د چلته واوري ویلولې او هم درس وی ګوري دغه چی ویډیو غانې هم شته. د انتخاباتو په اړه رپورټونو ته دوام ورکو. په پاکستان کې د فروری 8 باندې انتخابات پلان شوی دی او الته د سرکاري اسناد لمخې د ځل بلابل ګوندونو او مخکخه سیاستوالو د خپل کورنۍ غړي ډیر نوماند کړی دی او په اصطلاح ټیکټونه یې ورته ورکړي دي. په پاکستان کې زیاتره ګوندونه له لسیزو راهیسې میراثي سیاست کوي او خپل خپلوان یې په مختلفو اسمبلیانو کې موجود وي. څېړونکي وایي په پاکستان کې میراثي سیاست د پراخېدو په حال کې دی او لا هم د ودرېدو نوم نه اخلي. په دې حقله باندې تاسو ته رپورټ لرو. دا رپورټ تاسو ته زموږ همکار غلام غوث له پېښور را لېږلی. راځي چې وایو
پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د نوماندانو سرکاري دستاویزات ښایي چې د بیلابیلو سیاستوالو خپلو خپلوانو ته د ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو ټیکټونه ورکړې شوې دي. د انتخاباتو د کمیشن سره د ثبت شویو دستاویزاتو او د سیاسي ګوندونو د خپلو حتمی نوماندانو د نومونو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خپله د قومي اسمبلۍ د ډیرا اسماعیل خان د یوې حلقې لپاره او د هغه دوه زامن د نورو دوو قومي اسمبلۍ د حلقو لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي او د مولانا دوه ورونه بیا د دوه صوبایي حلقونه په انتخاباتو کې برخه اخلي. په پېښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي دا محل په پاکستان کې موروثي سیاست نور هم زیات شوی.
وخت تیریدو سره پاکستان کې د موروثي سیاست کې اضافه شوې ده او په خصوصي توګه باندې دې دله هغه کې نور اضافه په نظر راځي. تقریبا ډېر ځینو کې داسې امیدواران شته چې پلار روزوی ولاړ دی، رونه ولاړ دی. نو دلته یو مولانا فضل الرحمان صاحب چې دی د یو غټې پارټۍ مشر دی، د هغه دوه زامن چې دی قومي اسمبلی اسد محمود هغه ټانک نه او اسجد محمود هغه لکی مروت نه ولاړ دی. دې سره سره چې دی هغې کم چې د خواتینو مخصوص نشستونو لسټ ورکړی دی، هغې کې هم د هغې دوه خینې چې ورته ویلی شي د کور والا خویندې هغه هم دي. نو د یو خاندان ډېر زیات خلک چې دی راتلونکي الیکشن کې امیدواران دي. پرویز خټک صاحب دی د پاکستان تحریک انصاف نه چې خپه شو، پخوانی وزیر اعلام پاتې شوی دی، بیا اوس خپله پارټي جوړه کړې. د هغې چې دی د کورنۍ اوه کسان چې دی هغه ولاړ دي. د تور غر نه چې دی زرګل او زرین ګل دواړه وروڼه دي.
پاکستان تحریک انصاف ته خپل انتخابي نخه نه دا ورکړی شوی، خو د یاد ون صوبایي مشر علي امین ګنداپور او د هغه ورور فیصل امین ګنداپور هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي او د پاکستان تحریک انصاف لخوا هم دوی نومولې شوی دي. هم داراز د تحریک انصاف پخوانی صوبایي مشر او د اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر او د هغه ورور عقیب الله خان د صوابینه په انتخاباتو کې برخه اخلي، او هم د صوابینه بیا د ترکی خاندان پخوانی صوبایي وزیر شهرام خان ترکی او فیصل خان ترکی په صوبایي حلقو د تحریک انصاف لاړه په انتخاباتو کې برخه اخلي. هم داراس په پنجاب او سند صوبو کې د لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میا نواز شریف خاندان او د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خاندانونو ګڼ شمیر غړي په انتخاباتو کې برخه اخلي. خو په پیښور کې خبریال او شینن کې فیدا عدل وایي په پاکستان کې موروثي سیاست یو مجبوری هم ده، او که د مخصوص خاندانونو غړي د بیلابیلو ګوندونو مشري نه کوي نو بیا د هغه ګوندونو نور سیاستوال او کارکنان نه رايوځي کیږي.
په بلوچستان کې هم دا صورتحال دی، په سند کې هم دی، په پنجاب کې هم دی، په خیبر پختونخوا کې هم دی، او بیا داسې سیاسي خاندانونه دلته په خیبر پختونخوا کې هم پاتې شوي دي چې هغه د موروثي سیاست حواله سره د هغې خپل یو پیژنګلو ده. خو کوم ګورو نو سیاسي ورکران چې کوم دي هغه راغونډېږي په دې خاندانونو باندې. اوس کا مثال په توګه د بوټو فیملی نه قیادت تاسو بل چاته حواله کړئ نو پیپلس پارټي به هغه رنګ نه پاتې کیږي. یو زموږ کلچر داسې جوړ شوی دی د ټول پاکستان چې دلته خلک ړوند اعتماد کوي، اندھا اعتماد کوي، په خاندانونو باندې اعتماد کوي.
خو په پیښور کې خبریال او تجزیه کار شمیم شاهد بیا وایي اوس په پا پاکستان کې د موروثي سیاست او خپلولۍ ترڅنګ زیات پام پیسې او سرمایه لرلو ته هم کیږي.
دا موروثي سیاست بدم نه دی، خو د بد مرغ دلته په پاکستان کې دا مسله ده چې د موروثي سیاست سره په یو د اسټابلیشمنت انوالمنت راغی. اکثر که تاسو کتلی نو ډېر غټ غټ خلک چې کوم دی نو هغه د اسټابلیشمنت د لاس راغی ته مشکلات دي. لکه تاسو بټو خاندان ته وګورئ، تاسو د ولی خان خاندان ته وګورئ، تاسو د سیف الله خاندان ته وګورئ، داسې ډېر دي نو هغې ته بیا مشکلات دي او هغه هغې خرابوي. اوس پکې که تاسو وکاتو نو دلته کې پکې د پیسو او د سرمایه دارۍ دا روایت پکې شروع شوی دی.
پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا په سوات او شانګله کې د یاد ګوند صوبایي مشر امیر مقام ته د قومي اسمبلی د دوو حلقو او د صوبایي اسمبلی د یوې حلقې ټیکټونه ورکړي دي، او د امیر مقام ورور ډاکټر عباد الله ته یې د یوې قومي حلقې ټیکټ ورکړی، او د یاد ګوند مسلم لیگ نون ویان اختیار ولی او د هغه ورور لیاقت ولی ته په نوخار کې د صوبایي اسمبلی دوه حلقې ورکړې شوې دي. مسلم لیگ نون بیا په خیبر ضلع کې شاجول اپریدی ته د قومي حلقې ټیکټ ورکړی، او د اپریدی زوی بلاول اپریدی او وراره شفیق شیر اپریدی ته د صوبایي اسمبلیانو ټیکټونه ورکړي دي. د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور او د هغه انګور سمر هارون بلور له پېښور په انتخاباتو کې برخه اخلي، او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د هغه زوی سکندر خان شیرپاو د چارسدینه په انتخاباتو کې برخه اخلي. د بنونه پخوانی وزیراعلی اکرم خان دورانی او د هغه زوی زید اکرم دورانی په انتخاباتو کې برخه اخلي، او د ډیره اسماعیل خان نه د پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کونډي او د هغه ورور احمد کریم کونډي هم په انتخاباتو کې برخه اخلي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.